یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
تر دې وخت پورې د سپیری ولسوالۍ کې د څلوېښتو نه زیات جسدونه له خاورو نه راایستل شوي دي او د 50 نه زیات ټپیان. هغه
اوس پکتیا او پکتیکا کې زلزلې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې سخت زلزلې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤل شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل چې زلزله کې سلګونه کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. نوموړي وویل یوازې سپیرې ولسوالۍ کې تر اوسه 40 جسدونه له خاورو راایستل شوي او شاوخوا 50 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. د طالبانو اړوند باختر اجانس ویلي پکتیا، خوست او پکتیکا کې تر اوسه لږ تر لږه 280 تنو مړینه تایید شوې ده. باختر دولتي اجانس راپور ورکړی چې یوازې د پکتیکا ولایت په نکی، زیروک، برمل او ګیانی ولسوالیو کې 255 تنه مړه او له 500 زیات نور ټپیان دي. ټول ورکړل شوي ارقام ابتدایي دي او د بدلون احتمال شته. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله 10 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه وزارت معین مولوی شرف الدین مسلم تیر ورځ ناوخته په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي چې دغو سیلابونو په نتیجه کې 500 کورونه ویجاړ شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. تر دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالاندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و. او په داس حال کې چې په ایران کې د اعدامون شمیر زیات شوی، د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکي په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ندا الناشف پرون وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش د مخدره موادو د اړوندو جرایمو په ګډون په ایران کې د اعدامونو د شمیر د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دې وروستیو کې د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د محکومو تنکیو ځوانانو او همداراز د افغان کډوالو د اعدامونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په دې شورا کې د ایران استازي وویل چې دا اداوې بے بنسټه او ناسمې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤل د سپیری ولسوالۍ په اړه وایي
تر دې وخت پورې د سپیری ولسوالۍ کې د 40 نه زیات جسدونه له خاورو نه راایستل شوي دي او د 50 نه زیات ټپیان.
پکتیا او پکتیکا کې هم مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیکا یو مسؤل وایي
البته زدا ویلی سم چې ډیر کلی دي چې وسه پورې لخواور لاندې دی. اولته د مونږ ټیمونه حکومتي نه دی رسیدلی. ممکن دا ارقام تغییر وکړي.
د زمک په هنلې یو کارپو سره پر دې خبرې کوي چې د زلزلې مرګ ژوبله ولې زیاته ده. نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په څو سویل ختیځو ولایتونو کې سخت زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د مرګ ژوبلو ورکړل شوي ارقام تر اوسه ابتدایي دي او چارواکي وایي چې د بدلون په حال کې دي. دا چې چارواکي په کابل او ولایتونو کې څه وایي او د زلزلې ورکړل شوي ابتدایي مرګ ژوبله ارقام څومره دي، دا مسله زموږ همکار تعقیب کړي. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته وایي چې د زلزلې په اړه په کابل کې چارواکي څه وایي او دغه راز که تاسو په دغو دریو ولایتونو کې چې په ظاهره ډېر ځپل شوي له چارواکو سره خبرې کړې وي، د هغو د خبرو جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
لوګین صاحب، له پکتیکا به شروع کړو. ځکه هلته مرژوبله تر ټولو درنه ده. ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په څلور ولسوالیو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله ابتدایي معلومات داري چې 255 تنه مړه شوي او له 500 زیات ټپیان دي. د بیګانۍ زلزلې له امله دا مرژوبله تر ډېره په نکي، زیړوک، برمل او ګیانۍ ولسوالیو کې خلکو ته اوښتې ده. چارواکي دا وایي چې زلزلې دغه وخت مرجوب لشمیری ورسنی دی او ډیر احتمال دا چې زیات شي. د پکتیکا د عامی روغتیا رئیس حکمت الله عصمت آزادې رادیو ته وویل،
البته زه دا ویلی سم چې ډیر کلی دي چې اوسه پورې له خاورو لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه کومکې نه دي رسیدلي. ممکن دا ارقام تغیر وکړي او ډیر ګماندار چې دا ارقام به پورته لاړ شي.
د پکتیکا د غیانې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل، نږدې 1500 کورونه یوازې په همدې سیمه کې نړیدلې دي. د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ کې هم د سلویختن عمرین او 500 نورو ټپي کې دلته ایت شوې دي. حخوا طالب چارواکي وایي له کابل هم پکتیکا او خوست هم رسندوی ډلې وروختي ټیمونه استولې. د طالبانو یو ویان بلال کریمي په خپل ټویټر پاڼه له ټولو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې په بیړنۍ توګه سیمې ته ټیمونه ولېږي، څو د په خبره د فاجعې د لا پراخېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د طالبانو یو بل ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې بیړنې غونډه رابللې او پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست سره ژر د نغدي مرستو په ګډون.
بله زهین مل صاحب،
ټینګار کړی چې د ټپیانو د لیږد لپاره دي د هوایي او زمینی ترانسپورټ زمینه برابره شي. طالب چارواکي په څو شیبو کې د خوست او پکتیکا د زلزلې په اړه اوسنۍ معلومات رسنیو سره د کابل د رسنیو په مرکز کې شریکوي.
بله زهیر مال صاحب، د ژغورنې د چارو په اړه باندې څه ویل شوي؟ کابل کې چارواکي څه وایي چې د ژغورنې چارې څنګه روانې دي؟ سیمې ته کوم وسایل رسیدلي چې د دوی په وسیله باندې تر خاورو لاندې خلک راایستل کیږي؟
تر دم غړي پوری یوازې د سیمې د کوم امکانات شته لا وي استفاده شوې ده. ما چې کوم خبرې د پکتیکا د امیر اختیار رئیس او ترخوای په خوست ولایت کې خلکو او چارواکو سره وکړي، وی ویل چې کوم امکانات چې په ولایت ست هو هغه ور رسیدلې دي. د هلیکوپټر او امبولانسونو په ګډون اوا ته دای هم تایید کړی چې اوس میر سیمې شته چې لا هم هلته ټیمونه نه دي ور رسیدلې. خو تازه حکومتي چارواکي له کابل وایي چې نږدې نیم ساعت وړاندې له کابل هم دلګي لیګل شوې څو خلکو سره مرسته وکړي.
ډیره مننه امید زهیر مل وو چې د زلزلې تازه حال درکو. دا چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې چارواکي د روسي وضعیت په اړه څه وایي، په دې اړه به زموږ د همکار نجیب الله الوخیل راستول شوی راپور وورو.
د تیر شپې په زلزله کې د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او په ډیر شمیر کې د استوګنې کورونه نړېدلې دي. یوې سخت زلزلې تیره شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د رختر په مقیاس 6.1 درجه و. د رسمي سرچینو له خوا د ورکړل شوی معلوماتو له مخې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې 25 کسان مړه شوي او څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. په بیګانه زلزله کې ډیری مالی او ځاني زیانونه د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکو ته رسیدلي دي. بلخوا بیا د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي چې تر اوسه د ارګون ولسوالۍ روغتون ته 50 مړي او 50 ټپیان وروړل شوي دي. د ول د مړو او ټپیانو د انتقال لپاره پوځي چورلکې هم د پیښې سیمې ته رسیدلې دي. د پکتیکا د گیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی حاجی بخت الله موسرا د تلیفون له لارې په خبرو کې وویل چې د مړو او ټپیانو شمیر سلګونه کسان دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني رسنیو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی لومړني معلومات دا دي چې د خوست د سپیری پولیسوالۍ کې د زلزلې له کبله 25 کسان وژل شوي او څلوېښت تنه ټپیان شوي دي.
بیګا د شپې په 25 ملټه یوه بجه باندې د خوست، پکتیا او پکتیکا ډېرې سیمې زلزلې سخت نقصان کړې دي. د خوست ولایت د سپیری پولیسوالۍ کې تر دې وخته 25 تنه مړه شوي دي او د څلوېښتونو زیات زخمیان شوي دي.
شبیر احمد عثماني زیاته کړه د زلزلې وروسته په بیړني ډول امنیتي منصوبین او د اړوندو ادارو مسؤلین زیانمنو سیمو ته ورسېدل او د خاورو څخه د وژل شویو د جسدونو پراویستلو او د خوست ولایت روغتون ته د ټپیانو په لیږد کې مرسته وکړه او تر اوسه هم هغوی په سیمه کې دي. شبیر احمد عثماني وویل چې د پلازمېنې کابل نه هم په پوځي چورلکه کې مرسته ورسېدلې ده. نوموړي له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم وغوښتل چې د بیګانې زلزلې زیانمنو او د قربانیانو له کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
په خوست پکتیا او پکتیکا کې مو د زلزلې د لمړنۍ زیانونو په اړه دا راپور واورید. دا چې په خوست کې وروستي جزئیات څه دي؟ دا مهال په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسول شبیر احمد عثماني سټیډیو ته وصل دی. عثماني صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. څه دي وروستي ارقام تر غرمې پورې څه معلومات شوي چې د خوست د سپیرې ولسوالۍ او اړوند نورو ولسوالیو چې زلزلې ځپلي د مرګ ژوبلې ارقام څه دي؟
مننه کوم. اول خو باید دا ووایم چې زه د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس نه، بلکې د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعاتو کلتور رئیس په خوست یم. په خوست ولایت کې د سپیرې په ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول د افغان دوبۍ په سیمه کې سلګونه کورونه زلزلې تخریب کړي دي، د منځې وړي دي او سلګونه کسان شهیدان شوي دي. د شهیدانو شمیر تر دې دمه د څلوېښتو نه واوښت، تقریبا 50 ته ورسېده او د ټپیانو شمیر هم په زیاتېدو دی. د افغانستان اسلامي امارت د خوست ولایت چارواکي، اړوند ادارو مسؤلین، روغتیایي ټیمونه، رضاکار ورونه دا سیمې ته ځینې په لاره دي، ځینې رسېدلي دي او د کابل نه هم د کورنیو چارو وزارت کارکوونکي، روغتیایي ټیمونه، چورلکې پوځي قطعات دا سیمې ته رسیدلی دي او په سیمه کې د خلکو سره همکار دي ترڅو د خلکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د خوست ولایت څخه روغتیایي او خوراکي مواد، طبي مواد او خوراکي توکي دا هم وړل شوي دي. ان شاء الله تعالی هغه ځای کې به د خلکو سره مرسته وکړي. او د دې سره سره د خوخي خبره د موږ د پور د پاره داده چې بیګا د شپې په 15 باندې یو بجه باندې زلزلې ټکرونه شوي دي. سم دستي فل حال فورا نظامي ځواکونه سیمو ته روان شوی دی او د خلکو سره په مرستو بوخت دی. اوس هم زرګونه د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه د خلکو سره په مرستو مصروف دي او خلک د خاورو او د خزلو نه راوباسي.
بله عثماني سي محترم، د دغومره درنې مرګ ژوبل لامل څه کېدلی سي؟ آیا په خوست کې وروستیو بارانونو دا دیوالونه شړولي وو او کنه د زلزلې ټکانونه شدید وو؟ څه ویل سوي هلته چارواکو؟ څه ویلي مسؤول ارګانونو؟ څه ویلي دي؟
یو خو خبره دا چې دلته برنونه هم شی او زلزلہ ځای او طبيعي آفت ته د اعلی تعالی دی طرفه ده. موږ په دې کې څه نشو ویلې، خو دومره ویلی شو چې د 13 کلونو په جریان کې دا خلک به وزله ساتل شوی دي. د خلکو سره هیڅ قسم مرسته نه دي شوی. یوازې په 13 میاشتو کې د خلکو لپاره خوراکي توکو مرسته شوی دي، نور زیاتې مرسته نه دي ورسره شوی. دا خلک ډیر به وزله دي، ډیر غریب دي او مسكين دي. نو په لحاظ یو طرف ته د کورونو نه خوالای او بل طرف ته د باران وجه، بل طرف ته زلزلہ دا ټول سره یو ځای شول او دغه د خلکو تلفات رامنځته شول چې موږ په دې باندې ډیره ژوره خوشحالي څرګندو او موږ د ټولو غم زپلو کورنیو سره په دې غم کې ځانونه شریک بولو او تر خپل وسبه د افغانستان اسلامي امارت فرد فرد دا هڅه کوي چې د دې خلکو لاسنیوي وکړي.
خا څویل کیږي د مرستو په وړاندې څننګونې پرتې دي؟ د ژغورنې د چارو په وړاندې آیا پوره وسایل او امکانات شته چې دغه نړول سوي کورونه مثلا داسې و پلټل سي چې لاندې بندو کسانو ته پکې نقص یا زیان نه رسي؟
د افغانستان اسلامي امارت خو چې څومره امکانات پلاس کې لرل کاغه بل ډیزرونه دي، کا خپاري دي او کا همداسې بشري قوه ده، دا فل حال مصروفه ده او ان شاء الله تعالی دا څه خلک به داسې په څوک نه پاتې کیږي چې دوی د خاورو قزلو لاندې پاتې شي. د مرستو د رسولو د ننګونې په باره کې به دومره وایم چې هیڅ مشکل نشته. هر څوک کولی شي خپل مرستې په ښې طریقې سره ورسوي، د امن په فضا کې ورسوي. هغوی که چېرته ترانسپورتي وسایل نه لري، د افغانستان اسلامي امارت چمتو دی چې هغوی ته ترانسپورتي وسایل هم چمتو کی. خو ورونه او خیریه نهادونه او مؤسسه باید په دې وخت کې ډیر زیاتې هڅې وکړي او کوشش وکړي چې د خلکو لاسنیوي وکړي.
بله عثماني صاحب روسي پوښتنه داسې کوم چې په خوست کې دغه د بیړنیو حالاتو ته د رسیدو دغه کومې زیرمې چې دي په دغو کې مواد څومره کافي مواد شته، مثلا دغه کسان چې خیمو ته ضرورت ولري د فتن، یا مثلا په نورو سیمو کې د میشتېدو امکانات شته د فتن، ځکه دوی بې کوره سوي دي، بې سرپناه سوي دي، مرګ ژوبلې وراوښتې دي، شهیدان او ټپیان لري.
د خوست په ولایت کې د حوادثو سره د مبارزې ریاست کې چې څومره ذخیره وه، کله چې بمبار وشو په هغې وخت هم دا ذخیره تقریبا هغوی باندې تقسیم شوه. د هغې نه وروسته ځینو مرستو وعده شوې وه خو تر اوسه پورې رارسېدلې نه دي. فلحال چې کوم دي د ضد حوادث په ریاست کې پوره شی نشته، پوره مرستې نشته. نو که چیرې داسې وي چې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز څخه او د خیریه مؤسساتو څخه د ضد حوادث ریاست سره مرسته وشي، دا به ډېره ښه وي. د ضد حوادث مسؤول او کارکوونکي نن سهار ډېر وختي سیمې ته په لاره وو. فکر کوم د دوی موټر هم د لارې د خرابوالي د امله او یا د ډېرې عجلې د امله چپه شوی دی، خو الحمدلله چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. خو بیا هم کارکوونکو هر څه پرېښي دي او سیمې ته ضرورونه رسولي دي.
ډېره مننه. د خوست د اطلاعات او فرهنګ مشر شبیر احمد عثماني و چې په خوست کې د زلزلې د وروستیو زیانونو په اړه له ازادۍ راډیو سره معلومات شریکول. اوریدونکو د خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې درته په خبرونه کې د ځمکپوهنې له دو استادانو سره هم خبرې کوو. تاسو به له دې خبر شئ چې که هغه کسان د ځمکې لاندې بند پاتوي څنګه راوستل شي، او د زلزلې د نورو احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه لارې چارې باید په پام کې ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په خوست، پکتیاب او پکتیکا کې د زلزلې د زیانونو په اړه پاتې کیږو. اوس را سره سټوډیو ته میرویس خوګیانی چې د چاپیریال ساتنې متخصص دی وصل شوی دی. خوګیانی صاحب، ستړی مشه، له تاسو به واورو چې دغه زلزله څه ډول ارزوي، فکر کوي د دومره زیاتو زیانونو مالی او ځاني زیانونو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. واقعا چې یو خوشنونکې خبر ده چې بګا د هیواد په جنوب ختیځو ولایتونو کې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې زلزله شوی. د زیانونو په اړه باندې مونږ ویلی شو چې دا درې مختلف فاکتورونه دي چې په دې باندې زیات تاثیر لري. خپل د زلزلې شدت دی چې هغه ډېر زیات و. د زلزلې شدت تقریبا 6.1 سنجول شوی دی. او دوهم پرله پسې بارانونه و چې هلته تا دوه ورځې د هېواد په ځینو سیمو کې بارانونه کېږي. او درېیم په سیمه کې د خلکو غربت او فقر او د زړو کورونو یا د خټینو کورونو موجودیت دی چې دا درې واړه سره یو ځای شي نو بالاخره دغسې یو انساني فاجعه رامنځته کوي. نو هماغه دېش تقریبا په حدود د 3.5 زموږ هېوادوال په شهادت رسیدلي او تر 500 زیات کسان په اغېزې کې زخمیان دي. نو دا درې واړه هغه لامل دي چې معمولا په سیمو کې د زلزلې اول په افغانستان کې دغسې پېښې خورا کمې رامنځته کېږي. زلزلې ډېرې کمې رامنځته کېږي، خو دا چې بارانونه وشو او یا هم هلته په سیمه کې خټین کورونه او یا د ضعیف کورونو موجودیت، ساختماني سیستمونو موجودیت، دا ټول هغه عوامل دي چې په سیمه کې د خلکو مرګ رامنځته کړی.
بله، اوس د مهال چارواکو ته ولسته څه په کار دی، ځکه تر خاورو لاندې کسان چې باندې دوی کې ممکن داسې کسان هم وي چې ټپیان وي، ژوندې وي، څه ډول چلند وکړي چې دغه کسان په ښه ډول او مسؤول ډول له خاورو راوباسي؟
ټول د هیواد ټولو وګړو ته، په خصوصا کسان ته چې په سیمه کې سیمې ته لاسرسی لري، هغه که چارواکي دي، هغه که خیریه موسسات دي، هغه که عام وګړي دي، دوی باید سیمې ته ځانونه ورسوي او تر یو حده پورې دوی باید وکولی شي چې د بند کسان، هغه کسان چې د خاورو د کورونو لاندې بند پاتې دي، هغوی باید راوباسي. او د هغې هم فکر کېږي تر اوسه پورې زیاتره خلک راایستل شوي دي او نور به مرجوبله به په هغې سیمه کې نه وي. اوس لومړني معلومات هم دا ښیي چې خلک د سیمې نه راایستل شوي دي. ولې اوس په کار داده چې زخمیان او ټپیان، چون پکتیکا او خوست د هېواد د هغه ولایتونو د جملې څخه دي چې په تېرو 20 کلونو کې د دوی صحي مراکز ته ډېر زیات پاملرنه نن دا شوی، نو هر څومره چې زر کیږي دغه ټاپیان او دغه ناروغان باید د هوا د لارنه یا د ځمکې لارنه ادا د ګردیز شفخانې ته او د لوګر شفخانې ته بلخره کابل ته باید راورسیږي ترڅو دوه درمل نشي. شهیدان د خدای او بخي غلاړه د دنیا نسترګې پټې شوې. اما مهمه ده چې دلته بیرته ماشومان او مورګان او تاغ کسان چلته په بند پاتې دي، هغه هم باید راورسل شي او دغه بیرته د شلتر یا د ساختمان یا د سرپناه د بیرته راغولو لپاره باید اجل اقدام وشي. که څنګه مونږ کول شو هغه ته بیرته سرپناه برابر کړو، هغه ته خیمه برابر کړو، هغه ته اولیه مواد برابر کړو، دا هغه څه دي چې باید هم دولت هم خیریه موسسات او هم عام وګړي تر ما پورې باید مونږ کول شو په کابل کې دلته دوی لپاره به سیستم رامنځته کړو، دوی ته صندوق رامنځته کیږي او دوی لپاره اجل مرستې وشي. هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر بیرون د افغانستان نه اوسېږي، یعنې په یو ډالر باندې دوی کولی شي دلته یو ژوند وژغوري، نو دا هغه څه دي چې باید په دې باندې کار وشي. خو مونږ ولیدل په رسنیو کې، مونږ ولیدل چې الحمدلله د امارات اسلامي ځواکونه د سیمې ته رسېدلي دي، هلیکوپټر رسېدلي دي او د ژغورنې عملیات ښه په شدت جریان لري. خو د دې خلکو د وروستي ژوند د پړاوونو د تکمیلو په خاطر باندې څنګه دوی ته بیرته سرپناه جوړه شي، څنګه دوی ته خدمات ورسي، په یوه خیمه باندې دوی نشي کولی چې هلته ګزاره وکړي. دوی ته بیرته باید هلته سیستم رامنځته شي، کورونه ورته رامنځته شي ترڅو دوی وکولی شي آینده کې د ماشومانو په روزلو باندې او یا د ژوند په تیرولو باندې دوی هلته مصروف شي.
ډیره مننه د چاپیریال ساتنې متخصص میرویس خوګیانی و چې له ازادي راډیو سره یې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د روسي زلزلې او دا چې له زلزلې وروسته څه ډول اقدامات وسی خبرې کولې.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په ورته موضوع کې پاتکیګو د کابل د پولیټکنیک په هنتون استاد حمید الله وایزي هم را سره دی. لدنه به ورسته وورو چې د زمکل په هنه د علم له ارخه د زلزلہ ولې دومره پیوړې و، د نورو احتمالي ټکانونو امکان څومره دی. خو مخکې تر دې مې همکار نوریاس نوری په سټډیو کې د نړیوال اژانسونو یې کتلې دي. نوری سه په نړیوالو اژانسونو کې د زلزلې په اړه څه ویل سوي دي؟
بل لودین صاحب، نړیوالو اژانسونو د زلزلې ته ډیر پوښښ زیات پوښښ ورکړی دی، پرلپسي ارقام نوي کیږي. البته د شوي زلزلې د قربانیانو شمیره هر شیبه د بدلون په حال کې ده. مخکې مونږ له مسول چارواکو سره هم خبرې وکړې، د غرض مخ په خبري هم د ورستیو ارقامو په اړه وویل. خدای ورستی ارقام نه دي، ځکه چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې تر اوسه له هغو سیمو کې چې زلزلې ځپلې دي لاسرسی ورته محدود دی او ورستی معلومات تر اوسه پورې نه دي راټول شوي. خو د زلزلې چې د شدت د ریختر په کچه شپږ اشاری یو ثبت شوی دی. رویترز اژانس ویلي چې لکتر لګا تر اوسه پورې 280 کسان مړ کړي دي او په سلګونو نور هم ټپیان کړي دي. البته د دې خطر شته چې دغه د قربانانو شمیر لا هم زیات شي. د امریکا د جیولوژي مرکز ویلي دی د زلزلې مرکز د خوست ښار په 340 کیلومتر کې وو. د زلزلې تر ټولو زیات توانونه یا زیانونه هم د افغانستان په ختیځ لوی پکتیا کې اړولې دي. مخکې مونږ د پکتیا د پکتیکا د مسول چارواکي څرګندونه درلودلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او چارواکي صلاح الدین ایوبی هم د رویترز اژانس ته ویلي چې په پکتیکا ولایت کې 255 کسان خپل ژوند د زلزلې له امله له لاسه ورکړی او 200 نه زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اوس کې بیا د 15 کسانو د امریکایو دوه ویل شوی او نوی تنه ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوی دي. په پکتیکا کې یو قومي مشر یعقوب منظور بیا فرانس پرس خبري اژانس ته د ټلیفون لاري ویل شي ژغورون کې هڅه کوي چې زلزله زپلو سیمو ته ځان نو رسوي او قربانيان سره مرستې وکړي. هغه ویل چې سیمیز مارکیټونه ټول بند شوی دي او ټول خلکو زلزله زپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر ور دنګل دي. البته په ټولنیزو رسنیو کې هم په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې په لرو پرتو سیمو کې خټین کورونه ډیر ویجاړ شوی دي. په ځینو تصویرو کې ښکاری چې خلک دی یوې هلیکپټرې ته قربانیان ورپورته کوي. د رویترز خبری اژانس د راپور له مخې د دغه زلزلې ټکانونه د افغانستان، پاکستان او هند په ډیرو سیمو کې چې تقریبا 119 میلیون وګړي ووسی دغه د دغه زلزلې ټکانونه احساس کړی دي. لکه څنګه چې مخکې مول افغانستان چې پکې اکثرا زلزلې کیږي، په 13 جنوري میاشت کې هم په لویدیز ولایت بادغیس کې دوه زلزلې وشوې، په لسګونو کسانو ته مرجوب لوړوله او سلګونو کورونه هم ویجاړ کړل. دغه راس په 2015 کال کې هم یو زلزله شوی و چې شدت یې د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوی، او دغه زلزلې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېر سرحدي سیمې ولړزولې. له 380 زیات کسان دغه زلزلې له امله مړه شوي او په سلګونو کسان نور ټپیان شوي. خو د ورستۍ زلزلې د زیانونو په اړه د پاکستان خواته چې څومره زیانونه رسېدل تر اوسه پورې ورستۍ تلفات موږ ورستۍ ارقام موږ ته نه دي رسېدلي.
کور مودان نوریاس نوري و چې د نړیوال اژانسونو په استناد د ورستۍ زلزلې د جزئیاتو په اړه ویل دا چې زلزله ولې دومره پیاوړی او د نورو احتمالي ټکانونو امکان څومره دی، دا زلزله څنګه ارزول کیږي، د تحلیل لپاره د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون استاد حمید الله وایزي را سره دی. وایزي سب سړی مشي خبرونه ته دغه زلزله تاسو څنګه ارزوي د زمک پوهنې د علم له نظر؟
سلامونه ونیکي له دې ازادۍ د یو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د پښتنه څخه مودره مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومی کی د زلزلې هغه مهم علتونه خپل موږ ورته د جیولوژي د علم د نظر سیسمیکي امواج وایو، د هغې تولید دی. نو د افغانستان جغرافي موقعیت ته که موږ تاسو فکر وکړو، خصوصا دغه شمال شرقي سیمې، مرکزي سیمې او جنوب
خال. استاد سره اړیکه پرې شو، هڅه به وکړو چې بیرته استاد روخ خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو، بیرته به موضوع ته راوګرځو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کوکنارو د کښت له بندیدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډیر شوی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل په تیر 2014 لمریز کال کې د 46 میلیون ډالرو په ارزښت 3000 ټنه پنبه بهر ته صادره کړې وه، چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال د حاصلاتو کچه لوړه وي. که څه هم ښاغلي زهیر د پنبې د سږنیو حاصلاتو په اړه دقیق ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې د کوکنارو د کار له بندیدو سره ډیرو بزګرو د پنبې کرلو ته خکړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د هغو صنعتکارانو لپاره چې د پنبې د پروسس ماشینونه افغانستان ته واردوي ګمرکي تعرفه معاف کړې ده، او همدا ډول د وزارت په بهر کې د افغانستان د پنبې لپاره بازار موندنه هم کوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو پر بنسټ پنبه د افغانستان په هلمند، کندهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې کرل کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو له بندېدو سره هم په دې ولایت کې ځنګلونه وهل کیږي. د دې ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې غرنی ځنګلونه وهل کیږي او قاچاق کیږي. د پکتیا ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست هم پرون د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې په ګردیز کې لشنو لرګیو بار یو موټر او ډرایور یې نیولې دي. یاد ریاست لیکلي وو چې ډرایور غوښتل د لرګي قاچاق کړي چې د طالبانو د نظامیانو له لوري لاس په لاس ونیول شو. تر دې مخکې د پکتیا لپاره د طالبانو د والي ویان ادم خان وریاخیل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره یو امنیتي قطعه جوړوي، خو دا چې د قطعې د جوړېدو چارې چیرته رسېدلي ښاغلي وریاخیل په دې اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک نه کړل. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 93 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 94 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 13 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1060 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 440 افغانۍ.
اوریدونکو دا و اقتصادي خبرونه، بیرته ورګرځو د زلزلې وضعیت ته. حمید الله وایزي چې د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون د جیولوجي استاد د بیرته استډیو ته وصل دی. وایزي صاحب، تاسو ادامه ورکړئ، زلزله څه ډول ارزوي او د نورو احتمالي ټکانونو امکان څومره دی؟ ولس ته لاندې سپارښتنه لرئ، مهرباني کړئ لاندې دا خبرې راټولې کړئ.
مننه، سلامونه د بیا تاسو او ټولو اوریدونکو ته ورسیږي. ما د وخت مې ملګری اشاره وکړه د افغانستان جغرافیایي موقعیت، خصوصا د شمال شرقي، مرکزي او جنوب شرقي برخې په داسې د جیولوژي د لحاظه په داسې یو کمربند باندې پرتې دي چې موږ تاسو باید وخت نا وخت د زلزلې توقع وکړو، یعنی د زلزلې د لحاظه فعاله سیمې دي. تاسو ته به معلومات وي چې
متاسفره له کابل سره کله ناکره د غسی مخابراتي ستونزوي اړیکې پرې کیږي. له استاد نه ډیره مننه دا چې د خبرونې وخت هم لک پاتې دی. متاسفانه ادامه نسو ورکولای خبرو ته. حسب کوچې پراتونکو خبرونه کې د استاد نظر لتا سره شریک کو. اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو د خبرونه په خوست پکتیا او پکتیکا کې د روسي زلزلې جزئیاتو ته ځانګړې شوی و. موږ به د خبرونه همداسې غځو. د مقام تر وبجو به تاسو له تازه جزئیاتو خبريږي. تازه معلومات دي چې طالبانو په ارګ کې بیړنۍ غونډه را بللې ده او زبیح الله مجاهد هم روسي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. موږ به په راتلونکو خبرونو کې او په راتلونکو خبری ساعتونو کې جزئیات درکو. اوس د غرمې 12:30 بجې شوې. پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې سخت زلزلې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤل شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته ویل چې زلزلې کې سلګونه کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. نوموړي ویل چې اواز په سپیری ولسوالۍ کې تر اوسه 50 جسدونه له خاورو راایستل شوي او شاوخوا 50 ټپیان روغتونونو ته اوړل شوي دي. نوموړي وایي چې خلکو د حشر په توګه دغه زلزله ځپلو سیمو ته وردانګلې دي او له خاورو د جسدونو او ټپیانو درا ایستو په حال کې دي. له پکتیا او پکتیکا څخه هم د مرګ ژوبلې درانه ارقام ورکول شوې دي. په نړیوالو اجانسونو او د غراز د بختر اجانس لخوا ویل شوې چې شاوخوا 300 کسان تر اوسه وژل شوي او د 500 په شاوخوا کې ټپیان دي. بلور طالبای په خسره د مبارزه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ورستۍ سیلابونو لامل لاستنمر شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه وزارت موهین مولوی شرف الدین مسلم تیر ورځ ناوخته په یو پیغام کې چې رسنوي ته استولی ویلي چې دغه سیلابونو په نتیجه کې 1500 کورونه هم ویجاړ شوی دي. او په داسې حال کې چې په ایران کې د اعدامونو شمیر زیات شوی د ملګرو ملتونو یوې جکپوړي چارواکي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پرون ویل چې سرمنشي انټونی ګوترش د مخدره موادو د اړوندو جرایمو په ګډون په ایران کې د اعدامونو د شمیر د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن دی. اوریدونکو خبری مسائل همدومره وو. اوس هم ورزو اونیس پروگرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره د عامه طالب چمتو کړی دی. اروپایي ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ډیرو دو په اړه اندېښنه لري.
زموږ مسولینو او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه پرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو قاچاق او گاونډي هیوادونو لستونزو سره مخ کړی دي.
موږ حق په لحاظ دې کوو ترڅو د دغه قاچاق مخ ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستري روغتون لسړ ډول ستونزو سره مخ دی. په دې اړه د دې روغتون ل رئیس مولوی عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
ترڅو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خا پلار زنور لدې کور زما
والک پدانی مش پچیر دې
زما خو خدای چې هر چیرې زما زما.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بېوزلي او بیکاری په دې هیواد کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاری او بېوزلۍ د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشې بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشې بوټو کښت او نشې موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشې موادو په اړه اندېښنه ښودل سوی چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشې موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معنیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشې بوټو کښت، نشې موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فراه ولایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره شول، خو تر اوسه په فراه او هلمند ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي شوي. د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي اداره وایي په فراه ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټي هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټي دي چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې په خوانی غړي هاشم الکوزی بېوزلي او بیکاري د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دي مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو وس د بزګر سره کومک وکي چې بزګر خپل دې تزړه شکی چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخی خونی جوړی کی، کارخانه جوړی کی چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشې موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه شي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیر بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد د نشې موادو قاچاق په بېساري ډول ډېر سوی دی. د طالبان حکومت د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د گاونډي هیوادونو لپاره د نشې موادو د قاچاق او سازمان شوی جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشې موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو گاونډي هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لاله د نشي موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچه د ګمرکونو یو شبکه جوړ کړه چې د افغانستان په ګډون آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو او غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بيخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشي موادو قاچاقو او تنظیم شوي جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی زیاته کړې چې دی وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه آزادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپلې هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو این او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شوي جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوي او اوس د افغانستان د نشي موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشي مواد یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترک زب او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشي موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاټړ وکړي. لاټړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کاله کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 1580 کیلوګرامه هیروین، تر سل زره ډېر ټابلیټ کا ګولۍ، 1550 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 1500 زره ډېرې بستې نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوې او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوي دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپل له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړي او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخوا به دلته به یو مریض چېرته په یوه دروازه به مریض راغی، بله دروازه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې خپ کلکه جلوګیري کړې ده. هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده.
بل الحمدللہ نظافت برہ بخی پلوڑا سویرا احار مشا مگ ماغا خلق سب کران دی مبدی توزیب کڑی پہ ہر جائے کہ شپا اور اس لر بش گنٹے بند دی دویالتا پخپل زے بند معذب دی احس بیالتا یو بوی احساس نہ کہ دس فکر ہونا کہ جدلتا دس مریضان شاہ ڈیر بوی لارا پخا آغا بوی دلتا حس شا ہویا پیداشی مخی با پخا دی ہاری و مریض پو کالیو کے پو وجود کے بدبی نوا پی سپگے وے اس انشاءاللہ آغا پا صفر کی دی او بلا دلتا با پساد دیر موجود و آغا خلق چی مثلا وسطا بای لارالا دلتا با دخیل دل مگا داغ خبرات دی مبین نوڑی را چی دلتا یا دی پلانی زوی دی دی پلانی زوی دی ہر سوچ دلتا دی دا مگ لوڑ خلق دی او کلان دی خلق دی مگ ورطا پی وسترگا گورو او دوی سرا مگ دور والی سلوک کو
یو بل مشکل سی تقریبا دا افغانستان ډیری روختونونه ورسره مخ دی هغه د مسلکي کسانو تیخته یا د مسلکي کسانو نشتوالی ده دغه خلا یا دغه کمبودی تاسو څومره احساسوي؟
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته زموږ هم په دغه مشکل سره مخ یو زموږ هڅه به همدغه وي چې مسلکي خلک دلته موږ وګمرو او پاینده کې موږ داسې خلا ونه لرو چې هلته موږ مسلکي کس ونه لرو
په عموم کې ستونزې څه دي؟ یعنی دغه روختون کومې ستونزې لري؟
ستونز خو چې کله دنیا وال زموږ سره خطه دی هغه کړی ده د کومکونو خامخه په موږ باندې هم تاثیر کړی د غذا په باره کې او د دوا په باره کې خو بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړی ده هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته تر ټارګیټ دی هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا دوه زره کسان تقریبا په ژمي کې درې زره کسانو پر موږ دلته کسانو تدوی کول او لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو نږدې ورځې کې به انشاءالله دغه ټول مشکل د غذا حل شي
په خو داسې وشي دلته به په میاشت کې یا په پنځلسو ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روغتون به خپل حالاتو ته په کتو سره ځینې ناروغان له ښار څخه راټولول په دغو وروستیو کې دغه پروګرام درېدلی ستاسو په نظر یې علت څه ده؟
رښتیا هم پخوا همداسې وه اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې موږ مشکلات لرل موږ سره دنیاوالو هېڅ کومک نه دی کړی که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو او د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو نو بای دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي ته باید دوی توجه وکړو او مؤسسات یا په داخل کې یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي دغه سره کومک وشي
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول او ځینې راپورونه موږ درلودل اوس دغه مشکل څومره حل شوی؟
د وهل او د ټکول دغه انشاءالله موږ دې باندې ښه کلک کار کړی دی دلته به انشاءالله داسې پېښه څوک مختونه ښیي چې د اسلامي امارت پر تک سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی دا پېښه به موږ ونه لرو.
په دې وروستیو کې ځینې راپورونه د سیم ستاسې د معتادینو د مړینې کچه په روغتون کې زیاته شوې ده ستاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي؟
موږ کله کسان راټول کړي دي په هغې کسانو کې داسې کسان دي چې هلته دوی پرته کسان وو دوی هلته هم د مرګ په حالات کې وو موږ سره هیله وه چې که چېرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړه شوې وي چې هغه خپل هلته د دوی د مرګ په حالات کې موږ دلته راوړي دي.
اوس په افغانستان کې د معتادینو روغتونونه تړل شوي دي ځینې په خوا خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډیر زیات روغتونونه وو د دغو روغتونونو تړل ستاسو پر روغتون باندې څومره فشار راوړی؟
رښتیا هم دا مشکل موږ ته ډېر بېخي زیات کړی دي هغه د ولایتونو خلک هم دلته موږ ته مراجعه کوي موږ ته ردرې مې دلته موږ د دې مشکل سره مخ یو دې باندې کار روان دی چې دغه مشکل به انشاءالله آینده کې حل کیږي او دوی مثلا موږ په ښه دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته داخلوو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو انشاءالله آینده کې کوشش به موږ دا وي چې د نور کومه مرکزونه چې دي داخله شي چې دغه بوج زموږ ناکام شي.
په مجموع کې د دوه ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړی دي؟
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان ګڼي دغه سره موږ خبره کړې دي موږ ته اطمینان راکړی دی انشاءالله موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درک کړو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي انشاءالله موږ به یې دینه خلاصو چې موږ بل چاته لاس ونیسو او یا بل چاته موږ محتاج وو. بل موږ انشاءالله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دی داخل دی افغانستان کې موږ ورسره خبرې کړې دي هغه خلک چې دلته شرکتونه لري موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو اې دې لپاره موږ د کار د زمينه د برابرولو لپاره کار کړی دی او بل موږ یو بل کار هم کړی دی خو به تاسو لیدلې کله به چې د مریض جوړ شو هغه به خر ته انتقال کېده لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل دا خلک چې د هر ولایت دي ولایتونو ته موږ د تجارت په مټ باندې دغه په کومکونو باندې نقل کو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته وسو کسان انتقال کړل یو خو به د کابل غنه غنه ختم شو بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي به ان شاء الله خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پر سر کیږي بیا ان شاء الله دوی د عمل ته ورسي دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس په نام باندې پاینده کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرز باندې اختشوي دي مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونه دي د غیر پر موږ ان شاء الله په کار باندې لګیا یو زر وخت کې به ان شاء الله دا کرم سرته ورسي
آیا په هدالاست آیا په هدالاست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبري واورو
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي قاچاقي تجارت کوي پروسس کوي بلاخره ځوانان دې خواته تشویقي نو دا ټول فساد دی فتنه دی او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی اوس حاکم دی وخت دولت دی وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ور
ایا په هدالاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناستې ولاړې له عمله په چرسو موتات سو د پژړغونی غوول پلرګنی له کور سره لایم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړسم او هلته ځانته د خپل کاروبار غو مخرم دا چې محب الله څنګه موتات سو او د نشول عمل نور لسړه ولستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلې وورو
پاکستان کې موږ بس کچره متره لا غونډول کورو کچره متره مې را غونډول سرګاډي موږ ورس سره ټیرا خرګاډي موږ ورس سره دا کورو جنگلان منګلان مې راټولول زی ډیر نه نشي لږ نشي سلام دوی هفته درې هفته مې سکولې دی یو میاشت نه د سکولې سم وو بیا دلته افغانستان دراله مدلته مې بیا ورونه وو او مور مې ودلته یو دوه کال کې چې افغانستان راغلم کاروبار کوم روزانه کوم پر چوک باندې روزانه کوم په بل رول لرم هغه به را پسی و هغه به هغه مستول هغه نشي و هغه به ګیر کړم ولته دا چې ښه کوم ولته دا یو ډول بخت کړم او زه ډیرم نه بخت سو خالي می چرس کولې دی او دوی اپتی می سکولې ډیر می نه سکولې مته داسې حساب چې پاکستان کې یو ډول بوت لو چکرته بوت په چکر کې بار چرس را باندې وسکول چرس را باندې وسکول دوی درې مشت چرس را باندې وسکول هغه سدل تراله مور پلار تراله بل امر بلار سواخ سلام سواخ سلام ته چرس کا نه شی و موږ کور بلار سال د 10 لای تر 20 هم دل ته دلته تړلا او زخمی هم په سر باندې برک نیول هم نو څوک دوای راکې نو څوک نو سم ډوړی راکې نو چې برکار صدرا بو درب دې کې بولونه دی وې سره اوس نه لار ته معلومې نه لیکره ته معلومې چې برته زولار سم خپل پاکستان ته خپل کور ته لار سم خپل کاروبار جوړ کوم برته خپل لار جوړ کوم ورونه مې دلې دې په کار اخته دي هغه موږ سره په غم کې لانی دي ژوند مې سم موجب کې مې پیسې وې سم د کار مو اوس نه ست نه کار سره نه شته
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې چې اکبر په نشې مواد او اختوي خو یو وخت نشې پر خودلو ټینګه اراده کوي هغه دی چې د معتادینو د درملنې روختون ته ورزی او حالت تر سمو دې تیرولو ورسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي د اکرم پراتلو یو کورنی ډیر خوشاله وي خو اکرم یو شپه ناڅاپه په قهر کې یو لکوره وځي دا چې اکرم ولې لکوره ووت اصل کې څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
وبګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار تر سره اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بره شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شول، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته راتازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی، بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړ بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف و مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې آرام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نشو تاړ باسه.
سره ماخام کوا خوبنا بنگل و نیکر جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم داتے؟
او زیم اکرم، ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج دیوشو خچاخ سورا اس پینز باندر نہ جوشو مخواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي و، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتي ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار ده خدای، او دا چټلي خو وینې تو خدای، دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړ، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي، او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې.
دا پاکي څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ هیک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړمه چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.